زموږ غږ لا آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو د خبرونه د آزادۍ رادیو د 19 پروګرام ولایت په ولایت لپاره ځانګړې ده. په دې خبرونه کې نن د ننګرهار ولایت په اړه بحثونه لرو او ستونزې مطرح کیږي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل هم په دې خبرونه کې میلمه دی. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار عصمت څاروان د ولایت په ولایت خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. لومړی د خبرونو سر ټکی. د هرات د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې بیا پیلوي. او ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه تاوتریخوالی غندلی چې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وایي د ویډیو کانفرنس له لارې د پرون ماښام په خبرو کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر راس ویلسن هم حاضر و، د سولې د بهیر پر وروستیو پرمختګونو او ستونزو بحث وشو. په خبر پانه کې راغلي چې اتمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتې دوهم بحث وکړ. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ییز برید کې وژل شوی. د هرات والي عبدالوحید قتالی آزادۍ راډیو ته وویل یو شمیر طالبانو چې له فراه ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بده مرغه د ولسوالی امنیه قومندان ټپي شو، خو د درملنې لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلي او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د کندوز والی په امام صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواک پر پوستو د طالبانو د برید په نتیجه کې د دریو سرتیرو او شپږو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. عبدالستار میرزا کوال نن جمعه آزادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوبله تیره شپه وروسته له هغه پیښه شوه چې طالبانو په شمس کول سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړ.
د شپږو نه تر نو پورې شهیدان لري، همدومره زخمیان موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد تر درې کسو او دوه زخمیان لرو. جګړه په یوه نیمه بجه پای ته رسېدلې ده، کومکي کتاب ته رسېدلې دي.
طالبانو ویلي چې په دې برید کې یو طالب او دیارلس دولتي سرتیري وژل شوي. د ترکیه هوایي شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر له نن بیا پیلوي. د شرکت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو دا هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2000 کال د مارچ په 28 نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د سر سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته ویلي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ځوروي. د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د 2000 کال د جنوري په 8 د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شیبه وروسته وغورځېده او پکې سپاره ټول 116 یا مسافر چې د افغانستان، ایران، کاناډا، برتانیا، جرمني او سویډن وګړي وو وژل شول. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهوه نوشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د سازمان په یو راپور کې همداراز ویلي لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر ته قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغندئ چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړه وکړي او زیاته یې کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم پر راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی. او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسین